ಹೋಗಿ ಸೋಗ ಮೇಲೆ ವಿರ್ತು ಉನ್ನಿಸಿ ದೇವೆ ಬದರಾಸಿ
ಹಾ ಸಮಾವ್ಯ ಡೇರ್ ಹೋ ಹೇಗೆ ಚಲ್ಲೆ ವಿರ್ತು ಉನ್ನಿಸ
ಹುಷಿಕಾ ಹೋ ವಿರ್ತೆ ಮೆಜ್ದಗ ಕಶ್ಕವಿ ಚೇ ಬಖಿಲಿ ದೇರಾಸಿ ಸ್ತಾ ವಿರ್ತು ಖುಲಂದಿ
ಡೇರ್ ಕೊಲೆ ಚೂಟಿ ಆಮ್ ಕಾವೆ ಹೋಗಿ ಮೆ
ದ ಕೈತ ಗುರ ದಾಮೆ ಮೂಲ ಬಂಜಾರಿ ನರಾತ ವಾಖಿಸ್
ಹೇ ಸಮ ವಿರ್ತಮ್ ಮೆರ್ದು ಉಗ್ದಿ ಕಿ ಬಂಜಾರಿ ಕಾಕಾ ನಬ ಕೊಲೆ ದ ಚೂಟಿ ಗುಲಾನ್ ವಾಖ್ಲಂ ಹೋ ಮಕ್ಸದ ಮಾ ನ ಖಪ ನಶೆ ಮ್ಯಾ ದೇ ವಿರ್ತಮ್ ನಕಶವಾಂ
ಹಾ ನ ಖಫ ಕಿಗಮ್ ಖುಹಿಲಿ ದ ಫರ್ಜಾನ ಅವಲಿ ನ ದರಾಗಲಿ ದಿ ಖುವಲ್ ಚಿಜರ್ ಅಜಮ್
ನ ಪೋಹಿಗಮ್ ಕೆದೆ ಶಮುಲ್ ಇಜಾಜಾ ನಿವಿ ವರ್ಕಡಿ
ಹೋ ರಿಖ್ಯಾ ವಾಯೆ
فرزانه خلای قنجلی دا هغه با درسونه شروع کردی
الله شکر آقا در اقلا
وی لک با تو چمو گخبل و گرونو دولاری شو دا اوس اقلا
ولی دست برگی برگی را گوری مور سر میلو خوی منزل بیاست اصولی دو تر اقلا
فرزانه ولی دو نخوشحاله یا
ولی با نیم خوشحاله اوس کمتنو نوار کم برتا با میسنف تاس سر برابر شی یو سنف کی باشو
هو چه بیا یوان در نمخ کنو شو ها اول نمره کی سر ده قرار داد کرای
خود نو چه خود درس من آیم چند با معلمشم زغوارم چی معلمشم او خلای قزکون کی ولرم
ها او پوهی که چه زی سار مال لرم
سار مال لره
زغوارم چی دکترشم
ها زما فخی که چی دکترشم
هو زموک پا کلی که یو چنی هم تو روزا نشتا چی دکتری زبا ولی نه دکتر آوستم
ای کلم دو سدر سوایو هر ارمان با ما پورشی او رختیا تاز دو مکتب جمعی جور کری
نه زخو نوی جمعی نجوراوم نه تیر کار جمعی می نوی دی
ما دا یام در آسد چوتن در آوری
خواه لطر آسد خو مکتبونم شروع ندی
در زر از اسلامه چه سران وال سه در تا پتامه دی در زه
صاحب بیاد لسر پاره گوخته ما هست خو مرتو ویل
در چو چه در جرم نور ملگری ورته و نخی هم داسی با هر او رزی او رازی بس رازنو تو از دیر خبر مکوه چطک سر در زه
یو زه خو مرتو ورته ویل در خلق ادرس ممارکه بیاد سو ویم
اوز چه بیا تحقیق در نووسو پو بسی چه سر ورتو وی در زه
دادی روانیم خو نعیم کاکا تتل تتل کوی سلام علیکم
و علیکم سلام اسلام اخی
ما درګه دا د اماغه ستره دی لکه هغه ماما دی چې
نه نه نه
نه نه دا مخبل تر دی نعیم کاکا یو چاره خو کاکا نه
نه پوهیږم چې څه چاره وکم هغه کسانی ونی ولاو کنه
نه پوهیږم دا دی اوس بیا پښتنه ته غوښته
اوروره وخت نسته دا دی زبه درته وایم ای څوک لا تر اوسه نه دی نیولې
اے وراره خو چهار یوی پیژن خو پلاسی ورکه کنه
در زن اسلامه خلاصی که خبری دی وروره تا تا دلتا دی نواتو اجازه نسته
ولی
خدای پا من نهیم که که
زب ما خدی که
اجازه ده سران وال سب
رازی رازی
اسلام علیکم
و علیکم سلام اسلامه کی نه او تا تلاشی سربازه
سامه ده سب
خو اسلامه بیر بزن در تو خیار کاری کنه چه دروغ دی ویلا
نه نه ما دروغ ندی ویلی
زمون کسانو آقا ادرس چه تا خودلی و پیدا که خو
خی پیدا مکر سب زی بی گناهیم
اسلاما توز دی گناه و بی گناه خبری پریگ ده علت دی جابر و سیلانی پو نوم چوک نو او نه چا پیزندل تا پیگه چه دروغ ستا جزا نورم زیاده وی زکه چه تا زمون وقت زایی کرده او دی قانون نظره دا خپل جرم ده
زی قسم خورم سب چه دروغ می ندی ویلی
که ده دروغ ویلی وی جزا ده نورم زیادیگی
نه نه صاحب پا ما باور وکای
گور اسلاما که رختیا نوائه نو که دهشی چه ته ده دوی طول و مشر واسه
چه چه زو مشر صاحب زی نو کرم نوام تو وی مشر
نو چنگ ده دروغ ویل کسان چنگ نخه
صاحب زه د ځان له خاطرم دروغ نه وایم غواړم چې خپل له دې نه حقیقتو مت خلاص شم هغوی به کډه کړی وي زه که یو بل چا باندې شک کړی وه بیا یې هغه سیمه پرېښودله
د اوسېدنې بل ځای خی چیرته وه او هغه نورمحمد او ناصر چې په ضمانت خوشي شوي د دې قضیې سره څه تړاو لري که نه
دا خبز نه نه یم خبر خو هغه له ګزمه کلیوال وه د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري
ګوره اسلامه ښه فکر وکړه څه به دریاد شي خپل ژوند مه بربادوه ځوانې حقیقت راته ووایا.
یو بله لار هم شته چې سیلانی او جابر پیدا کوي.
څنګه؟
یو ځای دی هلته هغوی کله کله تګ راتګ کوه، هغه به درته وښیم.
ښه ووایه.
تاسو ټولې د خدای را ولې؟
ښه ده شي لورې، راشه دلته پاس کې نالې مې ترورې.
خیر دی لورې، پروا نه کوي. ریښتیا نفیسې، ما ویل چې د تناره پیراکي دې خوښېږي او که نه. دغه یو څو دانې پیراکي مې پاخه کړي دي او درته مې راوړي دي.
وایي ما تا ته څه کړي چې تا دومره ځان پازاب کړی؟
نفیسې خورې، خواښي مې چندان ښه نه وه چې راغلې وای، خو دا څو دانې د تناره کلچې درته رالېږلې دي.
خیر اوسې چې زه مو په یاد یم.
ما باندې ونه خاندې نو له بازارم یو څو دانې روډ درته اخیستلې.
ولې به خاندم، کور مو ودان، خدای دې نیک صالح اولادونه درکړي.
آمین.
خو چې اولاد غواړئ خیر ورسره یادوئ.
ښه، تاسو خپله کې مجلس وکئ، زه سر راځم. چای تیار دم دی، پیالې ورسره اخلم. بس زه خو نه وایم چې چای مه راوړه، ډېره تږی یم.
بس زه دی سر راځم. ته وګوره څومره په سرښتې ښځه ده، ژوند ته یې وګوره، کور ته یې وګوره، کډۍ بیا وختي ځای په ځای کړې ده.
هو رسېدلې ښځه خو ده. وایي نفیسې، ښوونځی هم پوره لکه چې لوستی دی. رښتیا دا ولې نه معلومه کېږي؟
هو دولسم نه فارغه شوې بختوره.
وبخئ یوازې پاتې شوئ.
نه نه راځه نفیسې. آفرین دې شه نفیسې، یوازې ښځه یې. رښتیا مخکې ګلپري یو څه وویل.
زما پاکړه یې ویل. خیرت خو ده؟
اوهو هو، یو څه ته یې زما هم پام کړ. د کلي ښوونځي کې ښځینه ښوونکي ته اړتیا لري، تا خو ښوونځی خلاص کړی.
دا ته څه وایې زرلښتې؟ زه خو له معلمې سره ډېره مینه لرم، خو د عبدالله پلار مې چېرته پرېږدي؟
ولې له باسواده سره یې چې واده کوو ښه خوشحاله و. دې کې نو څه خبره ده؟
ای ګلپري ته په څه پوهېږې؟ ګوره لورې، ستا د درس ویلو ګټه خو باید چې یو چا ته ورسېږي. ګوره زما زرلښتې لور لا پوره درس نه دی ویلی، هغه دی کور کې درس ورکوي.
نفیسې که اجازه درکړي دا به ډېر ښه شي، یوازې تا ته نه، ټول کلی به درسره ښاد شي. او بل ماشومان دې واړه دي، خاوند هم خپله کار نه شي کولی.
که مې خاوند ومني د شاوخوا خلکو خبرې به څنګه شي؟
د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، بېځایه دي. نفیسې جانې، په دې کار کې دي هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده.
ګوره نفیسې لورې، ستا کار کول هم ثواب دی هم خرما. بچی به دې هم درسره وسه شي لورې. زه خو درته وایم چې ښه سوچ ورباندې وکه.
یعنې تاسو ټوکې نه کوئ؟ رښتیا وایې؟
ولې به ټوکې کوو؟
علی علی شاباش علی کارو زر در کارو که بچو شاباش
سپاده استاده.
ته عبدالللا دا کراچی دی سوپر دکی کڑی ده زمو سو نپرسی گی
استاده. هستی کراچی لخور خد دکا که نور علکان بیت شکی
علکانو آغازه مخو پاک
ها؟ استاده ما آغازه خو پاک جارو کر هغه د خاورې په کراچۍ کې وړي.
استاذه هغه سفي مینه وویل چې دا خاورې وښده له اخوا ویسه، هلته خو د خلکو کورونه دي.
د خپل کار کوه، هر څه سره کار مه لره. زه شابس
صبر استاذه.
استاذه ما ته دې څه ویل چې راو دې غوښتم؟
تر اوسه خو د کار پیل دی او ویلو ته به ډېر څه نور هم وي. اوس مې دا درته ویل چې دا د خښتو وهلو ځای لږ زر در په دې ماشومانو پاکه چې ورځ لاړه.
ښه سمه ده استاده.
او جان آغا ته به د خپل کار سره د دوی ټولو په کارونو باندې را ګرځئ، هر څه تیار دي او د خښتو بټۍ هم کار ته تیاره شوه.
استاده یوه خبره، له ځوانانو نه دې ماشومان کار ته ډېر درولي، ولې؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې جان آغا. پیسې چې څومره ډېرېږي عمره خوږېږي، د پیسو په ګټلو نه پوهېږې.
څنګه نه پوهېږم؟ زما خبرې د ګټې سره څه تړاو لري؟ ما ویل ټول کارګر دې ماشومان نیولي.
ماشومان چې کار ته ودروي سرکشي نه شي کولی. دا یو.
ښه بل؟
بله دا چې ماشومان په لږو پیسو کار کوي. اوس ځان خو ډېرې پیسې غواړي.
نو ته په دې ډول پیسې بچت کوې؟
دا د اوس په خبره پوه شوې چې ولې مې په پټۍ کې له لویانو نه ماشومان زیات دي.
بلا بلا، خو دومره کار هم مه ورباندې کوه چې پټۍ به در خوشي کړې وي. ګوره
وایم، غم مه کوه، په دې کلي کې بیکار او غریب خلک ډېر دي.
استاد تو ځای پاک شو، نور څه وکړو؟
ښه وشو، اوس نو راځئ چې د نورو ورځو لپاره د هر چا کار وښیم.
استاد د ورځې به څومره پیسې راکوې؟
د هر چا کار ته په کتو سره پیسې ورکوم، چې څومره زیاتې خښتې وهي او ډېر کار وکړي هماغومره به زیاتې پیسې واخلي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ځانګړي دیخ پرونی مینوالو، دا وخت زما یوسف زدران سلامونه او نیک هیله ومنئ. تیرونی د پاک چاپیریال په اهمیت وغږیدو، خو د چاپیریال د ساتنې لپاره د نورو ټولو ضرورتونو ترڅنګ د ماشومانو رول هم مهم دی. هغوی ته د نباتاتو، حیواناتو او په ټوله کې د کائناتو عظمت ورښودل هغوی د ښه فکر په لوري وړي. د دې ترڅنګ که خپل ماشومان په چاپیریال کې د ناوړه دودونو، بېوزلۍ او نورو ستونزو ښکار وي، طبیعي ده چې دا هم بیا په هر څه خپل رول لري. نو نن په دې خپرونه کې د ماشومانو په حقونو او هغوی ته د څه ډول تعلیم په اړه غږیږو. په خپرونه کې راسره دینی عالم او څېړونکی محمد حسن حقیار میلمه دی. حقیار صاحب، ډیره مننه چې زموږ بلنه منلې او په یو مهمه موضوع زموږ سره بحث لرې. ستړي مشې.
مننه وروره، کور مو ودان، ژوندي اوسې.
خیر اوسې. درنو اوریدونکو، دا ځل ستاسو نظرونه او وړاندیزونه یوازې د غږ ثبتون کې شمیرې له لارې اخلو. نو نن او هر کله راته په 0 پیتو شمیرې خپل نظرونه پرې خودل شي. شمیره د خبرونه په منځ کې بیا وایم، خو دا وخت موضوع ته راځو. خغله اخیار صاحب، د ماشوم یا د ماشومې حقونه څه دي؟ دا چې خنوم پکې خودل شي، دا چې څوکي ممکن تر ډیره اوس موږ اوردونکو ورسره آشنا وي او خوشبختانه اوس په ډیرو سیمو کې مراتیږي هم، خو لدی وراخو ماشومانو ته کوم حقونه ته پاملرنه ونی شي، تاسو په نظر باندې ډیر زیان ورته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ماشوم حقوق دا ډیر زیات دی او ډیر پراخ آباد مری. خنوم د ډیر حقوق نه یو حق ده. اساسي حقوق دا دی چې د ماشوم سبا د آینده سرنوشت ټاکونکی ده. آینده د دې ماشوم په واک کې ده. د ماشوم سبا ماشوم نه وي، دا ماشوم سبا د ځان، د اجتماع، د محیط او د کورنۍ، حتی د هیواد او د په مجموع کې د نړۍ تضمین کوونکی او ساتونکی ده. بنا ان هر هغه څه چې د دې آینده پرې خکېږي، د دې آینده پرې روښانه کېږي او هر هغه څه چې د دې آینده او د دې په هغه وخت چې دی ځوان کېږي، د اجتماع، د محیط، د چاپیریال ښېګڼې ورپورې تړلې دي، د دې غونډو ورښودنه د ماشوم لپاره فرض دي. او هر هغه څه چې د ده په شخصي په تاوان دي، د جامعې په تاوان دي او د هغه وخت چې دی پکې کبیر کېږي، د هغه محیط په تاوان دي، د دې ورښوده د هم فرض دي چې دا ستا په ګډه دي، دا ستا په تاوان دي. یعنې په مجموع کې د دې مفهوم که داسې وکړو چې زده کړه او دنیوي معارف او دینی معارف، سیاسي معارف او بشري معارف، د دې ورخودنګ ماشوم لپاره ډېر فرض او حتی اړین خبره ده. ترڅنګ د ماشوم صحت ته توجه، د ماشوم اخلاقو ته توجه، د ماشوم کرکټر ته توجه. ماشوم خو دا د سپین کاغذ په څیر ده. د ماشوم ذهن د سپین کاغذ ده. د سپین کاغذ ستا په واقع ده چې هر څه پرې نکي، ښه که بد، تور که سپین، په کوم رنګ پکې کاروي، دا د ستا په واقع ده. نو ماشوم کاغذ، د ماشوم د ذهن سپین کاغذ نه باید ګټوره فایده واخیستل شي، مفیده فایده او اعظمي فایده.
تاسو ډېر زیات عمومي معلومات ورکړل، مننه. بیا په اړه موضوع لږ لږ پاتې کېږو. ممکن دلته خلک وایي بېوزلي ده، بېکاري ده او دا هر څه د ماشومانو په ژوند باندې اغېز کړی دی، خو اصلا آیا دا شیان باید په ماشومانو باندې اغیز وکړي؟ یعنی که ماشومانو ته پاملرنه ونه شي، خو طبیعي ده چې راتلونکي نسلونه به همدې بېوزلۍ، همدې بېکارۍ، همدې فقر کې وي. مجموع کې نو څه کول پکار دي؟
دوه موضوعګانې دي. یو دا چې په ماشوم باندې د بېوزلۍ او د ناچارۍ په وجه باندې کار کېږي، کار او مجبوریت په بانه باندې هغه د هغه د زده کړې مخه نیول کېږي، هغه د کار او روزګار ته وړاندې کېږي. دا یوه برخه ده، او دویم دا ده چې کورنۍ نسمنه وي او د ماشوم زده کړې ته توجه نه شي کوي. دا دوه برخې دي. لومبی خو ماشوم د هغې نفقه، د هغې جامه، د هغې د ژوند ټول اړتیاوې، د زده کړه، صحت، دا د ماشوم په پلار باندې حق ده. دا د تربیه یې یو ښه سیرت او صورت ورښودنه ده د مور په حقوقو کې، نه هغه حقوق ده چې مور هم پکې شریکه ده. هغه څه چې بهر کار و زیار غواړي، نفقه غواړي، ګټه غواړي، دا پلار ده. خو په تربیه کې، د کرکتر په جوړېدو کې د مور حق هم شته. دا څوک په دې بانه باندې چې د ما اقتصاد خراب ده، په زوی باندې مې کار روزګار کوم، دا خبره شرعي نه ده. ماشوم باندې بد کار ونه شي، د ماشوم نفقه په پلار باندې، د پلار باید په ځان زحمت وباسي، هره خریزي وکړي، د هغې اړتیاوې پوره کړي. پاتې شوه دا چې د سړي وس نشته چې په بچیانو باندې زده کړه وکړي، دا هم تر حده پورې، دا عذر تر حده پورې صرف کېږي، ځکه چې اوس هر چېرته مکاتب وړیا دي، زده کړه وړیا ده. هغه څه چې وړیا ترلاسه کېږي، دا خو به درباندې وکړي، دا خو باندې دا خو د کورنۍ دنده ده چې د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي.
یعنې ستاسو په نظر باندې نه باید دا دلیلونه د دې سبب شي چې د ماشومانو هغه اصلي حقونه تر پښو لاندې شي؟
دا عذر نه ده، دا بې ځایه بانی دي، دا د ماشوم په حق باندې تیری ده. نه، د ماشوم په حق نه، دا د اجتماع په حق باندې تیری ده، او دا د خدای په حق باندې تیری ده. خدای باید درته ووایي چې د هغه نفقه جامه په تا باندې ده، ماشوم باندې د کار حق نه لري. بینان هغه د هغې حق په دې وخت په تا دا ده چې ښه زده کړه ورکړي، ورته ښې وروزي، آینده دپاره یو ښه شخصیت ره جوړ کړي.
بله، درنو اوریدونکو، 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. دا ځل یوازې ستاسو غږیز پیغامونه اخلو. ښاغلی اختیار صاحب، بیا هم په موضوع پاتې کېږو. کچېرې فرضاً والدین هغسې چې په کار د نفقه ورکړي یا ماشوم ته پاملرنه وکړي ونشي کولی، بیا په دې صورت کې دوی مسؤول دي؟
کورنۍ سره امکانات وي، پلار سره، حتی د پلار په شتون کې د نورو ورثو سره امکانات وي، او دا امکانات په د ماشوم په تربیه باندې، د هغې د تربیه هدف علمي تربیه، جسمي تربیه، هر اړخیز کرکتر د غونډ پکې دي. دا نه ترسره کوي، بې توجهي کې، بې غوري کې، طبعا دا ګناه ده. دا یو د حقوق دور غوړ د موضوع غوړخند کوم. د ماشوم حقوق دور ډول دي، یو متعدد یو لازمي دي. د ماشوم ځینې حقوق لازمي دي، نه د تر فرد یا د تر شخصیت پر بربر دي، خو ځینې حقوق داسې دي چې هغه د ټولنې تاثیرات کوي. هغه د هغې حقوقو اغېزمنتیا او تاثیر په ټولنه باندې ده، په ولس باندې ده. نو بناً په دې کې دا د کورنۍ مشر هم ماشوم ته ګرم ده، هم ټولنې ته ګرم ده، هم خدای ته ګرم ده.
ماشومانو ته په پاملرنې موضوع باندې پاتې کېږو. په همدې غږېږو، ډېر وخت په کورونو کې د ماشومانو ته پاملرنه، یعنې ماشومه جینۍ یا ماشوم هلک، دې ته هم په پاملرنه کې توپیر وي. اصلا په اسلامي لحاظ دې ته یو شان پاملرنه باندې څومره ټینګار شوی دی؟
د اسلام د نظره د نارینه او د جینۍ ترمنځ هیڅ فرق نشته. په دې باندې ټینګار شوی ده چې دواړه اولاد دي په یو سترګې باندې درته وکتل شي، په یو په تمامه معنا باندې تربیت یو ډول توجه شي. د درد پیغمبر اکرم زمن نه غونډې نجونې وي، خو د هغې سیرت په پام سره موږ کتلی شو چې د هغې د دې نجونو سره څومره مینه کړې ده، حضرت فاطمه زهرا سره هغې څومره مینه کړې ده. دا خبره بې ځایه ده. دا که لږې هغه رواني انداز ته ورشو، دا په وروسته پاتې ټولنو کې، په عقبانده جامعو کې دا خبره ده، په مترقي هیوادونو کې، په پیشرفته هیوادونو کې، په هغه هیوادونو کې چې زده کړه پکې ډېره ده، د سواد کچه پکې جګه ده، په هغې ځایونو کې دا خبره نشته چې دا جلۍ ده، دا لږ ده. دا د بد مرغه د افغانستان په سر په وروسته پاتې ټولنو کې دا شی دود ده. دا د نارینه او د جلۍ ترمنځ تبعیض، دا ګناه ده، ستره ګناه ده. په دې سره د جلۍ احساسات مړاوي کېږي، روحي تاثیرات ورباندې کېږي. دا تاثیرات به دایمي پاتې کېږي، د هغې تر ژوند پورې پاتې کیږي. نو هیڅ نس، هیڅ آیات، حدیث، هیڅ ډول داسې کوم مورد نشته چې دا ثابته کړي چې نارینه د جنۍ په نسبت باندې غوره ده. د شریعت د نظر هماغه څوک غوره ده، هماغه څوک بهتره ده چې ښه متقي وي، او په بچیانو کې هماغه چا ته باید ډېر توجه شي، ګران باید هماغه څوک وي چې هغه ډېر ذکي وي، ډېر حسان وي، ډېر کوشش کوي، ډېر ډېر په ځان باندې زحمت وباسي. د دې معنا دا نه ده چې نور بچیان ته باید پام ونه شي، نه، غونډو ته باید په سترګو کتم شي، هغه چې غبي ده د هغې دپاره به توجه شي چې ښه استعداد پیدا کړي. خو ډېر داسې وینو باور کوي چې په دې اجتماع کې چې د زمن په نسبت باندې نجونې ډېرې ذکي وي. زه د خپل د شهادې
شاهد چې په ریاضیاتو او په ځینو نور مهم مضامینو کې د نجونو استعداد ډېر لوړ ده.
زه زمونږ په کورنۍ کې یو جنۍ د نمونې په تور درته وایم، په غونډو ورونو کې غوره ده، ټاپ نمرې دي، د ورور اوسط ممکن د پنځه اتیا او د شپه د څو اتیا په شاخوا کې د دې جنۍ د اوسط د نمرو 99.5 ده. دا به دونه زوم شي، د دې تشویق باید وشي. خو د دې معنی دا نه ده چې هغه بچیان چې هغه غبي دي هغې ته توجه ونه شي، هغې ته باید توجه وشي. خو د استعداد د رشد په خاطر باندې، د تشویق په خاطر باندې هم باندې دا خبره باید د منځ ویوړل شي چې دا جنۍ ده او دا هلک ده.
بلې، درنو اوریدونکو، د محمد حسن حقیار سره خبرې لهم لرو. تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامه هر دوشنبه د ماسپخین 2:30 بجې اوري، بیا تکراری د جمعې پورز د سهار 8:30 بجې خپرېږي. خو پاړې ژوندۍ بس د جمعې پورز د ډرامې خپرېدو وروسته آزادي رادیو اوري. ښاغلی اخیار صاحب، یو مهمه موضوع چې په افغانستان کې ممکن ستونزه جوړه کړې وي او ممکن بحث هم پرې ستونزمن وي، د ښه پلانینګ ده چې ته څومره ماشومانو ته پلان لرې، څومره ماشومان ولرې او بیا هغه باندې ترتیب او بیا هغه ته روزلی هم شي. دلته دا موضوع ته ډېره پاملرنه نه کوي، فکر کوي چې د خپله د یو مشکل سبب شوی ده.
یقیني دا مهمه ستونزه ده، او که تاسو چې ورته اشاره وکړه، متاسفانه دې ستونزه ته په افغانستان کې ډېر کم پام کېږي. ډېر د کورنۍ مشران زه پېژنم، هغوی په دې بهانه باندې چې ګویا بچیان ته نفقه پیدا کوي، پیسې ورته ګټي، وایي چې د شپه ورځ کار کوم، سهار وختي ځي، ناوخته کور ته راځي، بچیان ته هېڅ توجه نه کوي، پوښتنه ترې نه کوي، د وخت په کیسه کې نه دي، ماشومان ته ښه تقسیم اوقات نشي جوړوي، د هغې د پوښتنه نه کوي چې تا دا ورځ تېر تېره کړه، دا ته سهته صاحب تا چېرته مصرف کړه، دا د شپې د ته څه کوي، څه وخت ویده کېږي، څه وخت کې پاسېږي، مونځ څه وخت کې کوي، او داسې وخت کې کوي، کورنۍ وظیفه دې راته راوښیه، نن دې څه زده کړي دي، د سبا پروګرام دې څه شه ده، د سبا پلان دې څه شه ده، دا شی نشته. خو دا ډېر ضرور دي،
خو دا شی ول نشته، هغه ورته رسیدای نه شي، یعنی اولادونه ډېر وي کنه.
ځینې ستونزه ځینې خو همدا ستونزه ده چې بچیان ډېر وي، سړی ورته رسېدی نه شي. خو په ځینو مواردو کې دا شی رواج نشته، دې ته په مجموع کې په دې ټولنه کې فکر نه کېږي دې موضوع ته. خو ځینې کسان چې هغوی تعلیم یافته دي، بچیان ته ډېر توجه کوي، هغوی ورځي، هغوی د تقسیم اوقات پوښتنه هم ترې کوي، د وخت پوښتنه هم ترې کوي، حتی د پیسو پوښتنه ترې کوي چې پیسې در کوم، خو حساب راکوه راته. خو د بده مرغه زموږ په ټولنه کې د سواد کچه په مجموع کې ټیټه ده. نو چې په مجموع کې د سواد کچه ټیټه ده، دغه د ماشومان لپاره د پلان گزاري یا هغې لپاره د یو تقسیم اوقات برابرېدو دا هم په افغانستان کې کمزور دي. خو بیا هم په ټینګار سره وایم چې دا ډېره ضرور موضوع ده. هر څوک چې زموږ هغه غوري باید د بچیانو لپاره ښه تقسیم اوقات جوړ کړي، ښه پلان ورته جوړ کړي، د ورځنۍ، اونیز، میاشتنۍ، حتی کلنۍ پلان ورته جوړ کړي.
کار صاحب، یوې موضوع ته قبل ته اشاره ولرو. ځینې کورنۍ په دې فکر باندې وي چې کله ماشوم فرزن یا ښي لاس چپ لاس وپېژني یا په ښو بدو پوه شي، نو دا باید خپل ځان ته انتخاب ولري، یعنی هغې ته ډېر زیات ازادي ورکوي. دا ازادي هم کله کله د ماشومانو هغه روح ځپي، هغه ذهن ځپي، چې هغه یا تنبله مخته کېږي یا هغه لټه مخته کېږي. فکر کوي دا هم غلط کار دی چې ډېر ازادي بها دی.
روسان یو متن کوي، هغې وایي چې باور هم کوه خو کنټرول هم کوه. ماشومان ته باید ازادي ورکړ شي، او خو د ازادي تر څنګ باید کنترول هم ورباندې وي. داسې نه چې ماشوم که ډېر قید وي، د هغې ذهن هم قید راځي، هغه به متحجر انسان ته جوړیږي، هغه عقب بند کېږي، ذهن انکشاف نه کوي. خو ازادي باید ورکړ شي، خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي، سار هم ورباندې وي، او د ماشوم د تقسیم اوقات نه یا د په خصوصا د مراهقت په وخت کې د مراهقت په وخت کې د ماشوم ذهن چې ده دا سرنوشت ټاکونکی ده. په دې وخت کې باید باور هم وي، اعتماد هم وي، وخت هم ورکړ شي، خو تر څنګ کنترول ډېر ضرور ده. باید ویساري که وي نه سره هم ګمراه کېږي، او که ډېر قید پرېږدي، قید کړي او وخت ورنه کړي، ذهن بیا منجمد منحصر او داسې پاتې کېږي چې رشد نشي کوي، یعنې مټکور د مټکور ذهن خاوند ترې جوړېږي.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زمونږ د غږیز پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره درته وایم: 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره راته غږیز پیغامونه پرېښودلی شئ، د دې لپاره چې زمونږ ډرامه لا ښه شي، د دې لپاره چې زمونږ بحث لا ښه شي، او د دې لپاره چې ستاسو پیغامونه مونږ درته په راتلونکو خپرونو کې خپاره کړو. نو 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره مه هېروئ. اخیار صاحب، په مجموع کې په ماشومانو باندې کار کول، په دې اړه باندې نسبتا قانون لږ خلک تر خلکو رسیدلی دی چې خلک هم په دې پوهېږي که ماشوم کار کوي؟ البته اسلامي لحاظ باندې هم دې ته ډېر زیات، په اسلامي لحاظ هم په دې اړه باندې ډېر زیات ارشادات راغلي، خو خلک په دې اړه باندې کم آګاهي لري، کم معلومات لري. د دې لپاره چې خلک پوه شي رول دې چا دی، خلک باید خپله پوه شي. مشران کنه
ګور د ټولنې یا د جامعې تربیه هغوی پوهونه دا د هغه چا کار دی چې پوهېږي. خدای کریم فرمایي چې تاسو د هغه کسان نه پوښتنه وکړئ چې نه چې پوهېږي، او تاسو نه پوهېږئ د پوهانو نه پوښتنه وکړئ. او د پوهانو دا وظیفه ده چې څوک په موضوع نه پوهېږي ورباندې پوه کړي.
پښتو کې یو ډېر ښه متل هم کړی وایي: زده کړه بیا کو زده کړه.
وړومبی زده کړه بیا کو زده کړه. چې زده کړه نه یو کوژده یې کړې وي، بیا د کوژده د بده مرغه بدمرغیو سره مخ کېږي. نو وړومبی زده کړه ښه پکار ده. نو دا د دیني مشایخو، د پوهنتون د استادانو، د فرهنګي د جوړدانستان او هر هغه څوک چې غږ چا ته رسیږي، دغه وظیفه ده چې پوهان په دې باندې پوه کړي، مشران په دې خبره باندې پوه کړي چې د ماشوم حق مې ده، کار موضوع څنګه ده. د ماشوم باندې وړاندې مچورد شرایط کې په ماشوم باندې د کار حق څوک نه لري، خو ځینې وخت سره داسې راشي چې انسان مجبور شي. د نهایي مجبوریت په وخت کې، د استقرار په وخت کې، خو بیا انسان ته روا ده چې حتی د حرام شی وخوري. نو په دغه صورت کې کورنۍ نهایت ناچاره وي او مجبور وي چې ماشوم باندې کار وکړي، خو بیا هم کار به په دغسې یو کار وي چې ماشوم د هغې برداشت وکوی شي. د بده مرغه موږ په افغانستان کې وینو، په وړو وړو ماشومان باندې د خښتو کار ورباندې کېږي. د خښتو کار ډېر دروند کار ده، باور کوي چې کمرشکنده کار ده. هماغه تاسو وګورئ د ډېرو درکارانو، بچارګانو، بچان چې خښته دا دره درنه شقه کړو در باندې کې، بچارګان جسم بخې وده نه کوي، قدم ټیټ پاتې شي، وچ کمک وي، سوزنده وي، په مخ کې د هډوکي ښکاري. دا خو بیا هم د کورنۍ ته وایم چې هغه چې نهایت ډېر مجبور دي، کوم بچاره نه وي، د مخمسیل د اصرار تر مخ کېږي په ماشومانو د کار وکړي. خو دغسې یو کار چې د ماشوم د فزیکي جسم سره برابر وي، د هغې د توانو نیرو سره برابر وي.
ډېره زیاته مهرباني اخیار صاحب، ستاسو خواږه پیغامونه او ستاسو معلوماتو موږ تر درنو اوریدونکو ورسول. مننه ستاسو له حضور نه.
مننه
ستاسو له اوریدونکو نه چې موږ سره یې خیر اوسې. نور تاسو په پاک خدای سپارم. خپرونې وخت پای ته رسیږي. د خدای پامان.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1149 کال غوره شخصیت.